کې به وي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلې افغان او امریکایي قواوو د دغه بم په باره کې نږدې همکاري کوله، لیکن د ده سلف د دغې حملې او امریکا کلک مخالفت وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه وویلې دی له خپل هیواد نه د امریکایي قواوو د وتلو مبارزه پیل کوي، چې په افغان خاوره باندې په اصطلاح د ټولو بمونو د مور په نامه لوی بم اچولی دی. دا یې وحشیانه عمل یاد کړ چې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په نسبت هدف د عامې تباهۍ د نوو وسلو ازمایښت. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
ما تصمیم گرفتیم دیروز که مانع امریکا شو. یک فرد از ملت افغانستان، خدا کنه که نفر دوم که تمفتاد شو یا نشو، ما فیصله کردیم که مانع ظلم امریکا در افغانستان شو.
دا یو فرد په حیث نه پریکړه وکړه چې امریکا له افغانستان نه په وتلو مجبوره کړي. ما پریکړه وکړه چې که څوک د ما سره یو ځای شي یا نه، د افغانانو په خلاف د امریکایانو د ظلم مخه باید ونیول شي. دوی نه یوازې زموږ خلک وژني، بلکې زموږ چاپیریال تباه کوي او زموږ درنښت او ویاړ ته بې احترامي کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د کرزی انتقاد منعکس کړی دی چې په ټویټر کې لیکي: ما ته معلومه شوله چې تر ټولو نه لوی بم چې د ټولو بمونو د مور په نامه یادیږي زموږ په خاوره باندې استعمال غیر مسؤلانه او بې ګټې دی. که لوی بم د مسلې حل وی، نو موږ د نړۍ پر مخ تر ټولو نه محفوظ ځای به وای. ارګ د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د دغه انتقاد ځواب ورکړ چې وای: هر افغان حق لري خپل نظر څرګند کړي. په دې هیواد کې د بیان ازادي ده. او امنیتي اصلاحاتو لپاره د هیواد وزیر امرالله صالح د پنجشنبې د ورځې له حملې نه دفاع وکړه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر صالح په ټویټر کې وویلې: د ټولو بمونو د مور په نامه لوی بم د لسګونو تروریستانو سره یو ځای د بدنامو سموڅو شبکه تباه کړه چې د افغانستان د ملي دفاع او امنیتي قواوو پرسونل وژغورل شي. دا یوه تکتیکي پریکړه وه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ رتبه جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ وویلې: کله چې موږ د مارچ د میاشتې په سر کې دغه عملیات پیل کړل، نو له هغه وخت نه را په دیخوا مو د افغان حکومت سره خپلې قواوې همغږي کړې وې. نیکلسن ویلې: د سیمې شرایط د اتومي بم نه په غیر تر ټولو نه د لوی بم استعمال موجه دلیل و. دا بم امریکایي پوځ هیڅکله نه و استعمال کړی. د ویلې د دغه هدف خلاف دا مناسبه وسله وه. دشمن تونلونه سمڅې ایستلې وې او ماینونه یخي وو، او دغه وسله د دې لپاره استعمال شوه چې په مخ کې پراته خنډونه لرې شي. موږ وکولای شو چې د ننګرهار په جنوب کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو. نیکلسن ویلې: د هغه وخت نه را په دیخوا چې دغه عملیات پیل شوي دي، په ننګرهار کې له داعش نه 400 کیلومتره مربع ساحه آزاده شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
او اوس راځو بل راپور ته. د ماسکو د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې له پوځي لارې څخه په استفادې د افغانستان د لانجې حل کول امکان نه لري، او له وسلوالو طالبانو څخه یې غوښتي دي چې له جګړې څخه خلاص واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ماسکو د غونډې ګډونوالو بین الافغاني خبرې د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ګڼلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ماسکاو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په ټوله کې د افغان پلاوي غوښتنې منلې او پر دې سلا شوي چې د دغو خبرو د دوام لپاره به کابل د راتلونکي غونډې کوربتوب وکړي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي راپور ته.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه بین الافغاني خبرې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوازینی لاره ګڼلې او له وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. تیر ورځ د اپریل په 14 نیټه د افغانستان، روسیې، چین، ایران او پاکستان په ګډون د 11 هیوادونو استازي په مسکو کې جرګه شوي وو ترڅو په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د ممکنه لارو چارو د موندلو پر سر خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د غونډې اکثرو ګډون کوونکو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې پای یوازې له سیاسي لارې امکان لري. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی په څلورو برخو کې مشخص وړاندې زونه درلودل چې د غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له هرکلی سره مخ شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل اکثر ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریځ سره موافقه وکړه. هغه دا چې سیمه باید د افغانستان په اړه یوې ټولیزې اجماع ته ورسیږي او یو قوي پیغام طالبانو ته واستوي چې یوازینی لار خبرې دي نه تاوتریخوالی. په دې غونډه کې افغانستان وړاندیز وکړ ترڅو په راتلونکي کې د سیمې په کچا د دغو مشورتي غونډو کوربتوب وکړي چې اکثر ګډون کوونکو هیوادونو له دې هرکلی وکړ او په هغه کې د ګډون پر سر موافقه وکړه. ښاغلی مستغنی وویل چې د کابل د غونډې نیټه به وروسته اعلان او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به یې شریک کړي. د مسکو د غونډې ګډون کوونکي هیوادونه په داسې حال کې د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي لارو چارو ټینګار کوي چې وړم ورځ په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس محمد حنیف اتمر وویل چې له دې وروسته به طالبانو ته ننواتې نه وروړي بلکې په زوره به یې د سولې خبرو ته اړ باسي. د چارو ځینې کارپوهان هم د مسکو د غونډې نتایجو ته په اشاره وایي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ له خپل پوځي قوت څخه هم کار واخلي او یوازې پر سیاسي لارو چارو تکیه ونه کړي. د پوځي او نړیوال والو اړیکو کارپو امین الله حبیبی امریکا غږ ته وویل
حلقات دی په دا منطقه چې نه غواړي په افغانستان کې سولې راشي. افغانستان باید چې وکولای شي د خپل خاورې د خپل ارضي تمامیت دفاع وکړي او دا توانایي ولري او دا توانایي ډیر کې یعنی سولې مثلا نه باید چې افغانستان ته داسې یو امید وشوي چې یو بل لار ستا او موږ د پوځي لار
ښاغلی حبیبی زیاته کړه د مسکو لوی اندېښنه دا ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر مرکز بدل نشي او له دغه هیواد څخه وسلوالې سخت دریځې ډلې منځنۍ آسیا ته لار پیدا نه کړي او د روسیې ملي ګټو ته زیان ونه رسوي. هغه ټینګار وکړ که افغان حکومت د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې ته دا ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم له دغه هیواد څخه د روسیې ګټې زیانمنې نه شي، روسیه به هم په صادقانه توګه له افغانستان سره د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمینو د سپارلو تړون ولسی جرګې تصویب کړ. دا چې د دې تړون ګټه به ډیره چاته ورسیږي په دې باره کې زموږ همکارې شافی سردار د ولسی جرګې لغړی میرویس یاسینی سره مرکه کړې چې ساس پام ورته راګرځو.
محترم یاسینی صاحب، د افغانستان او هند ترمنځ یو بل ته د مجرمونو د سپارلو لپاره د دې تړون چې ولسی جرګې منظور کړي ضرورت یې څه و؟
اصل خبره دا چې مونږ خو دغه تړونونه د ډېرو ممالکو سره لرو، لکه د ایران سره یې لرو، د روسیې سره یې لرو، د امریکې دغه سره یې لرو. عملیت دا دی چې د قوی او د کمزوري خبره ده، خو اصلي خبره محتوا دا ده چې ته هر افغان په هندوستان کې د جرم ارتکاب وکړي او هغه د افغانستان تبعي وي نو هغه باید افغانستان ته راشي، د معدلي ارګانونو لخوا هغه وڅېړل شي او هغه افغانستان ته وسپارل شي، او که چېرې د هندوستان یوه تبه په افغانستان کې کوم جرم وکړي د ضرورت په وخت کې هغه هند ته کولای شي چې واستول شي ترڅو په هند کې د هغې عدلي او قضایي څېړنه وشي او عدلي او قضایي فیصله هلته صورت ونیسي. دا تنها د هندوستان سره نه ده، دا په لسګونو نورو هیوادونو سره موږ لرو او نور هیوادونه هم په خپله موضوع کې د نورو هیوادونو سره لري.
بله یاسینی صاحب، د دې ګټه به چا ته ورسیږي؟ افغانستان ته به ډېره ګټه ورسیږي او که هند ته؟
زمونږ ډېر نفوس هلته دی.
بله
زمونږ ډېر نفوس هلته دی، نو په عمومیاتو کې موږ ته ګټه ډېره رسیږي. چون هلته که افغانان جرمونه کوي او افغانان هلته بعضې په ناحقه هم بندیان دي، نو زه موږ امیدوار یو چې موږ ته ډېره ګټه ورسیږي، خو په بعضې مواقعو کې طبعا هغوی ترې ګټه اخیستی شي.
او د کومې سطحې مجرمین به د دې تړون له مخې سپارل کیږي ستاسو په نظر؟
د دې تخصیص تر اوسه د تعمیم تخصیص شوی نه دی، د عمومیت تخصیص شوی نه دی، خو هغه جرمونه چې ډېر درانه جرمونه نه وي او د زموږ د افغانستان مثلا ملي امنیت ته د هند یوه تباه خطر پېښوي، یا په همدارنګه زموږ تباه د هند ملي امنیت ته خطر پېښوي او هغه ډېر ژور او عمیق جرمونه وي، نو طبعا دا ډېر اوږد پروسیجر غواړي. ځینې علاوه هغه جرمونه چې جزا یې کموي یا هغه جرمونه چې د یو ادهام په صورت کې او د یو ابهام په صورت کې پراته وي، نو د هغې استرداد به دواړو مطبوعو هېوادونو ته کېدای شي.
او تاسو یاسین صاحب فکر کوئ چې د مخدره موادو په مبارزه کې به دا مرسته وکړي؟
دا که څه هم چې دلته د قوانینو تطبیق زیات دی، دا به د منفي اغیزه د مخدره موادو په حصه کې وکړي، ځکه که هغه افغانان که د مخدره موادو په تور په هندوستان کې نیول شي او د هغوی استرداد دلته صورت ونیسي، نو چون دلته د قانون تطبیق دومره کوټلی نه دی لکه په نورو هېوادونو کښې شي، ګرچې په هند کښې هم قانون تطبیق ډېر ډاډ وړ نه دی لکه په نورو هېوادونو کښې چې دی، خو بیا هم به هغوی به ترې استفاده منفي وکړي متاسفانه.
بله. او د افغانستان په ادارو کې تاسو رشوت خوري او اداري فساد معلومداره یو بیخي یو غټه او یو ستره اندېښنه ده، نو فکر کوئ چې د هند سره د دې تړون په لاسلیک کېدو او د هند سره په ګډه کار کولو سره به د دې ستونزې چاره وسي یا یو حل لاره پیدا سي؟
ممکنه نه ده. اول خو فساد په هندوستان کښې هم ډېر زیات دی، اول خو زموږ فساد د کچې او د حد څخه تېر دی. زه فکر نه کوم متاسفانه چې دا به په دې قانون په لاسلیک سره به د دواړو هېوادونو تر منځ به په کوم د فساد مقابله کښې به کوم ډېر مثبت ګام واخیستل شي، په دې کښې نه امیدواري شته او نه کوم عملیت په نظر راځي.
ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم میرویس حسینی صاحب.
شکر صاحب.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې داعش ته شکست ورکوي. جنرال نیکلسن د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې د روسیې دا ادعا چې ګواکې افغان حکومت نه بلکې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي ناسم وبلله. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان پر اچین د امریکا د زورور بعد د زورور بم تر برید څو ساعته مخکې له جنرال نیکلسن سره مرکه کړې وه چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
تېره اونۍ په ننګرهار کې امریکا خپل لومړنی سرتیری له داعش سره په جګړه کې لاسه ورکړ. آیا دا پیښه له داعش سره د امریکا د جګړې په ستراتیژۍ تاثیر لري؟
موږ د خپلو سرتیرو سرخندنو ته درناوی کوو. د دوی قربانۍ موږ ته قوت راکوي. د هغه کورنۍ ته تسلیت وایم. د هغو ترهګرو په وړاندې جګړه کې ووژل شو چې افغانستان او امریکا ګواښي. موږ دا ژمنه کوو دوی چې کوم ماموریت ته سرخندنه ورکوي هغه ماموریت بشپړ کړو.
کومه یوه ډله ډېره خطرناکه ده، داعش که طالبان په افغانستان کې؟
موږ په نړۍ کې د داعش د ډلې له پراختیا په اندېښنه کې یو. دا امریکا او د داعش په وړاندې د جګړې د ائتلاف لپاره مهم لومړیتوب لري. سږکال په افغانستان کې د داعش له ماتولو سره د ډلې د زیاتېدو مخه نیسو. په سوریه کې د داعش جنګېدونکو ته مو پیغام دا دی چې په افغانستان کې تاسو ته ځای وجود نه لري. موږ په افغانستان کې د داعش پټنځایونه له منځه وړو. افغانستان ته په راتګ هېڅ فکر ونه کړئ.
په دې وروستیو کې موږ د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو زیاته اورو. تاسې په دې اړه څه وایاست؟ آیا دا حقیقت لري؟ دا څومره د افغانستان په راتلونکي جګړه تاثیر لري؟
هو، موږ باور لرو چې روسیه له طالبانو سره په اړیکه کې ده. په حقیقت کې دوی خپله د ډسمبر په میاشت کې د دې اعلان وکړ. څو ځله یې سره لیدلي. آیا روسیه طالبانو ته مشروعیت ورکوي؟ پوهیږم چې زموږ حکومت او نړیوال ائتلاف د سولې له هر اقدام هرکلی کوي، خو روسیه د سولې له مسلې ور اخوه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. باور لرو چې روسیا یو ناسمه قضیه بیانوي. دوی وایي چې دا طالبان دي چې د داعش په وړاندې جګړه کوي، نه افغان حکومت. دا ناسمه ده. دوی د افغانستان د خلکو په منځ کې ګنګس کوونکې سرګندونې کوي. په حقیقت کې افغان امنیتي ځواکونو، کمانډو او ځانګړو قواو ته باید د دې امتیاز ورکړل شي چې هر ورځ د داعش په وړاندې جنګیږي. دلته په ننګرهار کې افغان ځواکونو د داعش سلګونه جنګیالي وژلي. د کوټ ولسوالۍ او هغه درې چې د داعش په ولکه کې وي، هغه یې پاکې کړي دي. خلکو ته یې د دې زمینه برابره کړې چې خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ روسیا هڅوو چې دا ومني او د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. روسیا دې د سولې لپاره هم هلې ځلې وکړي، خو له هر څه مهم دا دي چې د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. دا یوازې افغان ځواکونه دي چې نه یوازې داعش په وړاندې د افغانستان لپاره جنګیږي، بلکې د روسیې په ګډون د نورو هیوادونو لپاره هم جګړه کوي تر څو د داعش د زیاتېدو مخه ونیسي.
آیا روسیا طالبان ته نظامي تجهیزات ورکوي؟
موږ دا اندېښنه لرو چې روسیا طالبانو سره مرسته کوي. زه باور لرم.
د افغان حکومت څلور کلن امنیتي پلان څه دی؟
د ولسمشر غنی د څلور کلن امنیتي پلان د لارې نقشه د تیر کال د جولای په میاشت کې د وارسا له سرمشریزي اخیستل شوې. د وارسا په سرمشریزه کې د ائتلاف 9 هیوادونو پریکړه وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د څلورو کلونو لپاره مرستې کوي. مالی مرستې په دې کلونو کې مهمې دي. موږ له ولسمشر غنی او حکومت سره یې په دې ګډ کار کړی چې څنګه د دې څلورو کلونو په موده کې د افغانانو د بریا لپاره ګټه واخیستل شي. دا د ولسمشر غنی د څلور کلن پلان د لارې نقشه ده چې څنګه خپل نفوذ زیات کړي، دښمن سولې ته اړ کړي او یا یې لرې کړي.
کله امریکا افغانستان ته د نویو امنیتي همکاریو لپاره پلاوی لیږي؟
هو، تر څو اونیو به موږ دلته د امریکا یو پلاوی ولرو، تر څو له افغان حکومت او زموږ له نړیوالو متحدینو سره کښېني او د راتلونکي څلور کلن امنیتي پلان په اړه خبرې وکړي. بیا به له ناټو سره خبرې وکړو. تمه لرو چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره په ژمنو بحثونه وشي او دا ژمنې تازه شي.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خبرونه وروستای راپور اخلو. د ترکی خلک د اکشن به پرز دغه هیواد په اساسي قانون کې د یو مهم بدلون په اړه په ریفرندوم کې برخه اخلي. دوی به د اوسنی پارلماني نظام پر ریاستي نظام د بدلولو په باب د هو یا نه رائے ورکړي. د ریفرندوم د ترکی خلک په دوه برخو سره ویشلې دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان مخالفین تور لګوي چې هغه د دیکتاتوري په طرف روان دی، خو پلویان یې ادعا کوي چې دغه بدلون به خلک خوندي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
استانبول چې د ترکیې د تټولو لوی ښار دی، د رایه ورکوونکو 5مه برخه جوړوي او ښایي د یکشنبې په ټول پوښتنه کې قاطع رول ولوبوي. دواړه خواوې سخت کمپاین کوي. د هو پلویان سیګنال کوي چې د ولسمشر د صلاحیتونو په پراخولو سره به ثبات رامنځته او دیموکراسي ټینګه شي، خو د نه پلویان وایي چې دا اصلاحات به دیکتاتورۍ ته لاره پرانیزي، ځکه چې جمهور رئیس به د قضایه قوې صلاحیتونه محدود کړي او تقنینی فرمانونه به صادروي. دغه ریفرندم د مخالفینو او پلویانو د دواړو لپاره د برحال ولسمشر اردوغان معنا لري.
خلک راځي او موږ ته وایي چې ولې نه ووایو. موږ یې ورته تشریح کوو. که رښتیا درته ووایم، موږ د یو سړي رژیم نه غواړو.
پلویان یې باور لري چې په اساسي قانون کې دغه اصلاحات به ولسمشر ته د دې وړتیا ورکړي چې د ترکیې د پرمختګ لپاره خپل پروګرام پر مخ بوځي.
رجب طیب اردوغان
اردوغان له جمهور رئیس کېدو سره د بانډونو پر خلاف مبارزه وکړه او د روغتیا په ډګر کې یو مهم ګام پورته کړ. د 2000 لسیزي په پرتله اوس ترکیې په پرمختګ کې 1500 سلنه زیاتوالی راغلی.
هغوی د اصلاحاتو د ګټو پر ځای د اردوغان په بریاو تمرکز کوي.
زه له 1913 کلن راهیسې طیب اردوغان ته رایه ورکوم او هیڅکله یې مایوسه کړی نه یم. هغه له دې هیواد سره سرسخته مینه لري او غواړي چې ډېر څه وکړي.
خو د دې ریفرندم کمپاین مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، ځکه چې د هیواد د پاتې برخو په څیر د استانبول په ډېرو سیمو کې د نه ټکي بیرغونه او پوسټرونه نه ترسترګو کېږي. د ایچ ډی پي په نامه د کوتانو په نوي ګوند چې د ترکیې د اپوزیسیون تر ټولو لوی دوهم ګوند دی او له دغو اصلاحاتو سره مخالف دی، لسترو ستونزو سره مخ دی.
biz siyasi baskı da görüyoruz. Eş başkanlarımız içeride.
Muk da siyasi fişar landiyu. Zimuk mışran av di parlaman gerlas gari pa band kidi. Av zimuk par 5000 kasano turuna laga vel shimi. Av ya tawqif kidi. Muk di urihtini referendum paada khabari nishu kawalai.
Ladagu khandunu sara sara da di tul pukhtane da paailu paada cha vayal grandi. Khuzine katun ki wai د مخالفینو ستونزې ښایي دا استدلال نه قوي کړي چې د یکشنبې په ورځ د ترکیې دیموکراسي له یو ازمیښت سره مخ ده.
محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله زموږ دا نیم ساعت پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ د ریښ خپرونې ته غوږ ونیسئ. زه درڅخه اجازه غواړم. د خدای په امان، شپه مو بخیر.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1:04 واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام، مقامات افغان میگویند که تعداد تلفات تندروان در بمباردمان اخیر بر بالسواری اچین ولایت ننگرهار به 94 نفر بالا رفته است. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، ضمن اظهار این مطلب گفت که با پیشرفت تحقیقات در مورد نتایج پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای بر پایگاه‌های داعش در اچین، ممکن تعداد تلفات تندروان افزایش شود، اما تا حال از کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد گزارش نشده است. دو فرمانده ارشد طالبان به شمول 11 عضو این گروه در ولایت سرپل کشته شدند. مقامات محلی گفتند که در جریان عملیات البرز در والسواری صیاد 8 عضو دیگر این گروه نیز زخمی شدند. محمد ظاهر وحدت، والی سرپل، گفت که در عملیات های هوایی و زمینی 5 پایگاه کلیدی طالبان نیز به دست نیروهای افغان افتاده است و مناطق جوازخانه و پستمزار را نیز این نیروها به تصرف خود درآوردند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در نتیجه انفجار در نزدیکی بس‌هایی که مردم را از ساحات زیر محاصره نیروهای وفادار به حکومت انتقال می‌داد، 39 نفر کشته شدند. یک نهاد ناظر جنگ گزارش می‌دهد که در این واقعه 24 نفر کشته شده است. این در حالی است که وزرای خارجه روسیه، سوریه و ایران در مورد حملات جدید علیه سوریه توسط ایالات متحده هشدار داده و خواستار تحقیقات بین المللی در مورد حمله تسلیحات کیمیایی در سوریه شدند. وزرای این کشورها گفتند که هر گونه اقدام دیگر توسط ایالات متحده در سوریه عواقب ناگوار خواهد داشت و تمام جهان را به انبا خاطره خواهد انداخت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که ایالات متحده میخواست با راه اندازی حملات در سوریه رژیم را تغییر دهد و افزود که این تلاش ها پیروز نخواهد شد و این امر تحقق نخواهد یافت. کوریای شمالی امروز تهدید کرد که اگر مورد حمله قرار گیرد، پاسخ آن قوی و نابود کننده خواهد بود. کوریای شمالی امروز به بهانه 150 سال روز تولد کیم ایل سونگ، پدرکلان رهبر کنونی آن کشور، تسلیحات و راکت های بالستیکی اش را طی رسم گذشت عظیم در پیونگیانگ به نمایش گذاشت. رژیم تحت رهبری کیم جونگ اون در حال به این قدرت نمایی پرداخت که تنش‌ها بین ایالات متحده و کره شمالی اخیراً افزایش یافته است. لویسران والی استانبول میگوید که به اتهام دست داشتن با فتح الله گولن یا داشتن روابط با فتح الله گولن در مورد 17 نفری که مقام‌های آمریکایی نیز شامل آن می‌شود، تحقیقات را آغاز کرده است. آنادولو، رهبر رسانه رسمی ترکیه، گزارش داده است که چک شومر، رهبر دموکرات ها در مجلس سنا، پریت بهارارا سارانوال و جان برنن، رئیس پیشین اداره مرکزی استخبارات آمریکا، شامل این افرادند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فتح الله گولن، فرد روحانی مستقر در ایالات متحده، است که ترکیه او را برای اندازه کودتای ناکام تابستان گذشته در آن کشور متهم می کند. لویس آرنوالی ترکیه گفته است که روابط این افراد با جنبش گولن مورد تحقیق قرار می گیرد. اقدامی که می تواند به اتهامات رسمی تلاش برای سقوط حکومت ترکیه و داشتن عضویت با یک سازمان دهشت افغانی منتج شود. ترکیه جنبش گولن را یک سازمان دهشت افغانی تلقی می کند.
اردوی پاکستان می گوید که نیروهای امنیتی آن کشور با کشتن یک تندرو و توقیف یک تندرو دیگر از یک حمله بزرگ دهشت افغانی علیه اقلیت مسیحی در شهر لاهور جلوگیری کردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این عملیات شب هنگام 4 سرباز زخمی شده است. تا حال واضح نیست که کدام گروه تندرو می خواست مسیحیان را در پاکستان هدف قرار دهد. پس از آن که در رویداد اخیر تروریستی در سویدن 4 نفر جان باختند، مهاجرین مسلمان در آن کشور اکنون از گسترش فرهنگ عدم تحمل در برابرشان نگرانند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
سویدن کشوری است که در سطح اروپا نسبت به هر کشوری دیگر پناهجویان را با جبین گشاده استقبال کرده و فرهنگ آزادی و تحمل پذیری در آن ریشه عمیق دارد. اما واقعه 7 اپریل که در آن یک پناهجوی مظنون ازبک به نام رحمت آقلوف موتر باربری را در جاده های استکهلم بر آبرین رانده و 6 تن را کشت، فرهنگ تحمل پذیری مردم سویدن را به آزمون کشانیده است. محمد نور یک سیاستمدار سویدنی میگوید که حلقات تبعیض‌گرا با استفاده از فرصت انگیزه خارجی ستیزی را دامن میزنند.
در شهر رامپور هند امروز یک قطار آهن از خط آن منحرف شده و در اثر این حادثه 12 تن جراحت برداشتند. در میان زخمی شدگان وضعیت 3 تن آنان وخیم خوانده شده است. وزیر اعلی ایالت اترپردیش اعلام کرده که برای هر یک از افرادی که شدیداً زخمی شده مبلغ 50,000 و برای کسانی که آسیب اندک دیدند 25,000 روپیه هندی غرامت پرداخته می شود. و امروز در آخرین روز ثبت نام کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمد هاشمی رفسنجانی، برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز به حیث کاندید ثبت نام کرد. محمد هاشمی رفسنجانی که 75 سال عمر دارد، سابق مدت 10 سال رئیس سازمان نشرات صدا و سیمای ایران بود و نیز سابقه عضویت را در شورای موسوم به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. از جمله افراد برجسته دیگری که برای انتخابات ماه آینده ثبت نام کردند، حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و حمید بقایی معاون قبلی رئیس جمهور می باشند. گام بعدی تصفیه لیست کاندیدان از سوی شورای نگهبان آن کشور است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولم گزارش‌های این برنامه خبری یکی پی دیگری پیشکش می‌شه. نخست با گزارش در رابطه با دستاورده نشست مسکو گوش می‌دیم. نشست مسکو به منظور تامین صلح ثبات در افغانستان و تسریع روند صلح آشتی در افغانستان دایر شده بود که با ارائه یک سلسله توصیه ها بر دو جانبه درگیر و تاکید روی همکاری جامعه جهانی پایان یافت. وزارت خارجه افغانستان گفته که همه درخواست های حکومت افغانستان در این نشست مورد تایید قرار گرفته. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت خارجه افغانستان که یک هیئت پایین رتبه را بر نشست مسکو فرستاده بود ادعا کرد که کلیه خواست های هیئت افغانی از طرف شرکت کنندگان این جلسه پذیرفته شده است. احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که موقف افغانستان در کنفرانس مسکو این بود که موقف های دوگانه و گزینه‌ای راجع به تعریف تروریسم را افغانستان رد می کند و این موقف از سوی اشتراک کنندگان مورد قبول واقع شد.
اکثریت کشورهای شرکت کننده با موقف افغانستان توافق کردند و آن این که منطقه باید در مورد افغانستان به یک اجماع کلی برسد و پیام قوی را با طالبان بفرستد که راه پیشرو گفتگو می باشد نه خشونت.
آقای مستقنی به ادامه گفت افغانستان پیشنهاد کرد تا دور بعدی نشست مشورتی منطقه‌ای در کابل برگزار شود که مورد قبول شرکت کنندگان واقع شد، اما تاریخ جلسه بعداً اعلام می‌گردد. تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل با توجه به پایان نامه کنفرانس بیشتر به این عقیده‌اند این جلسه فقط جنبه نمایشی داشت و کدام نقشی برجسته در تحولات افغانستان نخواهد داشت. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در مورید چنین گفت:
من فکر میکنم که کنفرانس مسکو بیشتر جنبه نمایشی و نمادین داشت و اینکه روسیه خواست بفهمانه بر رقبای خود که یکی از محورهای تاثیرگذار روسیه می باشد. به همین دلیل توصیه هایی که در اجلاس صورت گرفت، حمایت از روند صلح، ختم جنگ، مبارزه با تروریسم، در واقع توصیه های تکراری هست که همیشه افغانستان شاهد این نوع اجلاس ها بوده.
دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل سیاسی و حقوقی هم به این عقیده است که مسائل مطرح شده در نشست مسکو تکراری هستند.
بعضی از مسائل عام مطرح شده از طرف اشتراک کننده ها و مهماندار و اون بود که در مجموع اینا توصیه میکنند به هر دو جانب، طالبا و دولت افغانستان، که نمی معذله را معذله جنگ و صلح را در افغانستان از طریق مذاکرات و مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند و قضای افغانستان رای حل جنگ نداره. چیزی که من فکر میکنم اولی است که فقط و فقط هدف اساسی از این نشست نزدیک ساختن از این کشورها بود که اینا را با هم منسجم بسازن و متحد بسازن و یک اجماع وجود بیارن به ارتباط به افغانستان.
امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، به این عقیده است که مسئله صلح موضوع ساده نیست و بازیگران زیاد در منطقه وجود دارد که نمیخواهند در افغانستان صلح و ثبات بیاید. در این کنفرانس مشورتی و نوبتی مسکو، معاونان وزارت امور خارجه و نماینده های خاص 11 کشور اشتراک کرده بودند و ایالات متحده به رغم دعوت از سوی سازمان دهندگان کنفرانس حضور نیافته بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیر معارف افغانستان میگه که به دلیل چالش های امنیتی موجود هنوز 1006 مکتب در سراسر کشور مسدود است. وزیر معارف که برای بررسی وضعیت معارف به شمال افغانستان سفر کرده گفته که از مجموعه 30,000 معلم پیشنهاد شده با همکاری دفتر کمک های ایالات متحده امریکا و وزارت مالیه 3,000 معلم در افغانستان جذب خواهد شد. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
فساد گسترده اداری و اوج سلسله شکایت آموزگاران از فساد پای وزیر معارف را به شمال افغانستان کشانید. اسدالله عنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان که برای بازنگری وضعیت آموزش پرورش به مزار شریف آمده است، میگوید که چالش های امنیتی سبب مسدود شدن 1006 مکتب در سراسر این کشور شده است. همچنان وزیر معارف گفت که به دلیل موجودیت فساد در شمار از ادارات محلی معارف تا هنوز نتوانستن اصلاحات لازم را وارد کنند.
تلاش ها با وجود پیشنهاد ها، با وجود کوشش های زیاد ما، نتوانستیم که هنوز اصلاحات آنچنانی که باید به خاطر معارف بیاریم، به خاطر سرنوشت اولادای کشور بیاریم، بر جلوگیری از فساد بیاریم، تا حال ما به او موفق نشدیم.
به اساس گفته های وزیر معارف افغانستان، از مجموعه 9.2 میلیون شاگرد در سراسر افغانستان 7.3 میلیون شاگرد فعال دارند و 21% این رقم یا غیرحاضرند و یا هم شاگردان خیالی. به باور وزیر معارف کشور، سالانه در افغانستان برای هر شاگرد مکتب 67 دلار آمریکایی از این مصرف می شود که با توجه به سایر کشورهای جهان یک رقم پایین است. اما به دلیل موجودیت فساد، این هزینه برای بهتر شدن وضعیت آموزش و پرورش به مصرف نمی رسد. از سوی هم آموزگاران می گویند که به خاطر بی‌توجهی این وزارت تا هنوز وعده های داده شده عملی نشده و صدها دانش آموز نیز در فضای باز و بدون کتاب درسی آموزش می بینند. توزیع نشدن کتاب درسی برای دانش آموزان، توزیع نشدن زمین برای معلمین در ولایات، کم بودن معاش و موجودیت فساد اداری در مقرری ها از موضوعاتی است که آموزگاران از آن به عنوان چالش های عمده یاد می کنند. عاقله و نفیسه قیاسی از آموزگاران در ولایت شمالی بلخ به صدای آمریکا می گویند که با توجه به وعده های وزارت معارف و رئیس جمهور برای معلمین، تا هنوز گام های عملی برای توزیع زمین و بلند بردن معاش آنها صورت نگرفته است.
پرابلم کتاب سالهای متمادی است که اینمی مشکل دارن. مثلا کتاب میرسه به قدر احسایی که شاگرد است قطعا نمیرسه و جرات هم ندارن بگین از بازار بخرن. اقتصاد مردم به شما معلوم است، فقر دامنگیر مردم است. پدر در پشت کراچی است، پدر در گوشه عزلت و بینوایی شش تا داد میزنه ولی کتاب خریده نمیتونه.
من مشکل دارم، خانه نداره، معاشش کم است، باید بالاترین معاش اصلا در وزارت معارف داده شده، به معلم داده شده تا بتونه درس خوب خوبتر با کیفیت تر بده. خانه دو خانه چی که اینا زمینایی که او طرف شهرک است برای معنی میگن که نه امنیت داره و نه او رفته کس که آباد کده میتونه. بلاک های رایشی بسازه برای استادا.
با این حال وزیر معارف افغانستان میگوید که قرار است از مجموعه 30,000 بست پیشنهاد شده ای وزارت معارف برای معلمین موسسه کمک های تکنیکی ایالات متحده آمریکا یا USAID با جذب 3,000 معلم زن در برنامه پروموت موافقت کرده و به زودی روی جذب معلمین جدید کار را آغاز خواهند کرد. با این حال به باور آگاهان یگانه ترفنده که می تواند وزارت معارف و دولت افغانستان برای مبارزه جدی علیه فساد اداری و چالش های موجود در این وزارت توجه کند، حذف مهره های فاسد و استفاده جو و آوردن اصلاحات در این وزارت می باشد. افضل عدیدی که از آگاهان به صدای امریکا می گوید
رای حل نیاز به زمان دارد که ما بتانیم به اصطلاح امو کسایی که معارف بدنام ساختن آیستا آیستا دست از اینا را از معارف کوتاه بسازیم و این یک روند بسیار طولانی است، زمانگیر است و مردم ما و همه مبارزه میکنیم که تا دامان پاک معارف همیشه پاک.
وزیر معارف افغانستان در حال از موجودیت فساد اداری و مکاتب خیالی سخن میزند که آموزگاران نیز از بی‌توجهی وزارت معارف برای رسیدگی به مشکلات معلمین و دانش آموزان شکایت دارند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شب گذشته باشندگان ولایت هرات از 25مین روز فصل بهار با عنوان سال روز تولد این شهر باستانی در غرب افغانستان تجلیل کردند. اونا با برگزاری جشن بزرگی روز سرآغاز برای رسیدن به صلح سراسری و ایجاد اتحاد و همدلی در بین مردم افغانستان عنوان کردند. خلیل نورزایی گزارش میده.
همدلی از همزبانی بهتر است. شعاری که از چندین روز به این سو از سوی جوانان هراتی بر در و دیوار این شهر آذین بند نمی شود. هزاران باشنده این ولایت غربی افغانستان روز جمعه با حضور یافتن در قسمتی از کمربند سبز در شمال این شهر به بزم و پایکوبی پرداخته و این گونه نفرتشان را از جنگ، خونریزی و اندوه بیان کردند. هراتیان این جشن را نقطه وصلی برای اتحاد بیشتر بین اقوام مختلف در کشور و دوری جستن جوانان از افرادگرایی عنوان می‌کنند.
من بسیار خسته بودم، بسیار افسرده بودم. اینجا آمدم بسیار خوشحال شدم، دیدم که بسیار جوانان همگی هستند و بسیار شادند و خندانند.
ما به دنبال از اینیم که کشور ما آباد شود و آرامی، صلح سرتاسری و تمام افغانستان به وجود بیاید.
هر بهانه که مردم به کنار هم قرار بده در واقع یک کمک بسیار بزرگی، قدم بسیار اساسی برای همبستگی ملی.
جشنهای همدلی که در حوزه‌های جغرافیایی برگزار میشه بدون شک اتحاد و انسجام بیشتر بین جوانان ایجاد میکنه و جوانان را از سمت سوی افرادگرایی به سمت سوی دیگه میکشانه.
جشن 25 حمل در ولایت هرات امسال آنقدر با شکوه برگزار شده است که تنها نماز شام توانست در آن وقفه کوتاه را به وجود بیاورد. در سومین سال روز تولد هرات شمار زیادی از مقام‌های ملکی، نظامی و نمایندگان مردم در ولیس جرگه نیز اشتراک کرده بودند. سمیه رامش نماینده مردم هرات در شورای ولایتی نیز ایجاد مناسبت‌های خاص فرهنگی در تقویم کشور را گامی مؤثر برای آشنایی نسل نو با عنعنات چندین هزار ساله مردم افغانستان و همدیگر پذیری می‌داند.
در تمام دنیا داشتن یک روز در شهرهای مختلف یک رواج هست و به نوعی مردم تمام دنیا سعی می‌کنند بهانه‌هایی برای خوشی داشته باشند و ما هم می‌خواهیم که این روز به رسمیت شناخته بشه و ما این روز در تقویم داشته باشیم و همچنین الگویی باشه که دیگه شهروندان عزیز در ولایت‌های دیگه هم چنین روزهایی داشته باشند و به شادی و شور و نشاط و همدیگرپذیری بپردازند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در پیامی تصویری فرا رسیدن روز هرات را به باشندگان این ولایت تبریک گفته و برگزاری چنین جشن‌هایی را راهکار قوی در افزایش روحیه مردم برای مقابله با دشمنان افغانستان عنوان کرده است.
شور و نشاط مردمان هرات و به نمایش گذاشتن اشتیاقشان برای تحرک و پویایی نشانه این است که تلاش‌های دشمنان کشور برای در هم شکستن روحیه مردم و سعی بیهوده کسانی که دائم پیان یأس و ناامیدی می‌دهند تا روحیه هراس و واهمه را دامن بزنند در برابر روح توفنده و روحیه استوار فرزندان این سرزمین به زانو درآمده است.
با اینکه سال روز تولد هرات امسال به گونه‌ای پرشور از سوی مقام‌های مرکزی مورد استقبال قرار گرفت، اما هستند کسانی که هنوز مخالف برگزاری این جشن در این ولایت غربی هستند. سید وحید قتالی، یکی از برگزار کنندگان این جشن در هرات، از حلقاتی سخن میزند که از چندین روز به این سو در تلاش مختل ساختن این جشن در هراتند.
ما نمیخوایم جشن 25 حمل وارد هیچ استکاک سیاسی بکنیم، ولو با اونا مخالفت شده باشه. ما سعی کردیم که مدارا بکنیم و این پیام بر به باقی کسایی که حداقل نتونستن دقیق بفهمن جشن رو اونا بدیم که باید بپذیرن که یک نسل جدید آمده و توقعات جدید داره. ما امروز به دنبال لبخند هستیم. حتما لبخند مردم افغانستان هم مخالفینی داره و اونا رو ما در اول لیست داریم.
پیش از این محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی، مخالفت خود را به گونه شدید با برگزاری این جشن در ولایت هرات بیان داشته بود. اما با آن هم مردم هرات از حکومت افغانستان می‌خواهند تا با حمایت بیشتر از این جشن در سال‌های آینده به آن جنبه همگانی تر ببخشند. در تاریخ افغانستان هرات نخستین شهر است که از یک روز خاص به عنوان سال روز تولدش تجلیل به عمل می‌آورد.
هراتیان جشن همدلیشان را با نورانی نمودن بام آسمان هرات به پایان رساندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسکو روز جمعه گذشته برالوی که کنفرانس بین المللی روی افغانستان راه اندازی کرد، میزبان مذاکرات سه جانبه با وزرای خارجه ایران و سوریه هم با عده داشت. این رویدادها صرف چند روز پس از پذیرایی سرد مسکو از رکس تلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، صورت میگیره. سیاست خارجی قاطعانه روسیه در قبال سوریه و افغانستان به طور روزافزون اکنون ایالات متحده را با اهداف ایالات متحده مغایرت داره. اما تحلیلگران میگن که هر دو کشور بعد نیل به سر از طریق مذاکره نیاز دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبی بزیمی میشنویم.
وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه در مسکو متحدانه حمله میزایل ایالات متحده به یک پایگاه سوریه را محکوم کردند. آنها برای اتهامات ایالات متحده مبنی بر اینکه سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده و روسیه ادعا می‌کند که مواد سمی توسط شورشیان ذخیره شده بود، خواستار بررسی و تحقیق شدند.
ما اصرار می‌ورزیم که بررسی کامل، واقع‌بینانه و بی‌طرفانه چگونگی استعمال مواد کیمیایی به تاریخ 4 اپریل در خانچیخون صورت گیرد.
روسیه و ایران امراه با نیروهای دولتی سوریه در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی و تندروان دیگر است. انتقادات شدید صرف چند روز پس از پذیرایی سرد رکس تلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از سوی کرملین بیان شد که توقف حمایت خود از بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، را رد کرد.
فکر میکنم که حتی به اداره حکومت ترامپ روشن است که بدون همکاری و همیاری روسیه، حرکت به جلو برای نایل شدن به یک نتیجه معنی‌دار چه در سوریه باشد و یا در افغانستان غیر ممکن است.
نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه و افغانستان بودند که در آن این گروه تروریستی با گونه فزاینده فعال است.
به طور قطعی همیشه جای برای همکاری در هر دو کشور، سوریه و افغانستان، وجود دارد. اما از نظر من عامل کلیدی این همکاری این است که هر دو طرف، روسیه و ایالات متحده، حقوق هر دو جانب را برای تشخیص یک موقعیت و یک سیاست مستقل درک کنند و در نظر گیرند.
روز پنجشنبه ایالات متحده یک بمب عظیم را در تونل مرتبط به شبکه داعش در افغانستان پرتاب کرد. این در حال صورت می‌گیرد که مسکو به هدف برقراری ثبات در افغانستان با دعوت نمایندگان کشورهای چین، هند، ایران، پاکستان و آسیای میانه یک دور سوم از مذاکرات گسترده را میزبانی کرد.
ایالات متحده ابتکار روسیه را برای ایفای نقش فعالتر آن به دید شک می نگرد. همه این گمانه‌زنی ها در مورد تجهیزات نظامی، عرضه پول نقد به طالبان، اطلاعات تماس با طالبان و غیره و غیره و ایجاد روابط حسنه اخیر ما با پاکستان، تمامی این نمونه های بسیار مشکوک برای ایالات متحده است.
نگرانی به خاطر آن است که فعالیت های روسیه می تواند به طالبان مشروعیت بخشد که ایالات متحده تا کنون از شرکت در مذاکرات پشت درهای بسته را با آنها رد کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ملل متحد و ادارهای کمک رسانی بین المللی هشدار میدهند که مرض کولرا در حال دسات خشکسالی زده سومالیا در حال افزایش است که گرسنگی دامنگیری کشور شده و قحطی در چند قدیمی ای کشور آمده. گزارش الیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری بیش از 21 هزار قضیه کولرا در سومالیا ثبت شده است که از آن جمله در 533 مورد بیماران جان باختند. کمیته صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر بین المللی نیز از شیوع این مرض مرگبار در منطقه خودمختار سومالیلند گزارش داده است که در مدت 10 روز گذشته جان 28 نفر را گرفته و 170 نفر دیگر را در شفاخانه بستری ساخته است. ینز لرک سخنگوی دفتر ملل متحد در مورد هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که سطح وفیات ناشی از کولرا در سومالیا 2.3% است. او می‌افزاید که مناطق جوبای وسطی و باکول از مرز این فیصدی گذشتند.
We have cumulative case fatality rates in middle Juba 14.1%.
رقم مجموعی تلفات ناشی از کولرا در جوبای وسطی 14.1% است، در حالی که این رقم در باکول به 5.1% می رسد. پس از حداقل در جوبای وسطی فیصدی عاجل ابتلا به این مرض 14 برابر بیشتر است.
ملل متحد گزارش می دهد که 6.2% مردم که بیش از نصف نفوس سومالیا را تشکیل می دهد به معاونت های بشری عاجل نیاز دارند. از این جمله 2.9 میلیون آن با گرسنگی شدید مواجه است. لرک به صدای آمریکا گفت که به شمار از این افراد که به شدت نیازمند بودند کمک رسیده است، اما اکثریتشان هنوز هم با مشکل گرسنگی دست و گریبانند.
Clearly, if we do not reach them for whichever reason, given that we are providing life-saving assistance.
واضحاً اگر به هر دلیلی که باشد با آنان رسیدگی نکنیم، هیچ تردیدی وجود ندارد که مردم خواهند مرد، به ویژه کودکان که بیش از حد آسیب پذیرند. امراض مانند کولرا و اسهالات حاد ناشی از آب ناپاک برای کودکان کشنده می باشد.
این سخنگوی ملل متحد افزود که سرخکان یک بار دیگر زندگی کودکان را در این کشور در حال تهدید می کند که این کشور با تهدید گرسنگی، قحطی، خشکسالی و مرض کولرا مواجه است. و افزود که در طول سال جاری بیش از 3800 مورد مزنور این مرض در سراسر سومالیا گزارش شده است و طوری به نظر می رسد که قضایای ناشی از ابتلا به سرخکان سیر سعودی را طی می کند.
خانجان الکوزه رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که افزایش تجارت افغانستان با قزاقستان در حالی است که تجارت میان افغانستان و پاکستان رو به کاهش است. در این رابطه همکار ما رویا زمانی مصاحبه با آقای الکوزه انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنیم.
بدون شک که تجارت ما نه تنها با قزاقستان بلکه با نسبت به 5 یا 6 سال قبل بسیار تغییر آمده. 30 میلیارد دلار سالانه با پاکستان تجارت داخلی داشتیم که او بنابر بعض مشکلات و نواقص و یا موانعی که موجود هستند در گمرکات یا در سر راه، این تجارت برای ما قیمت تمام می شدن، روز به روز کم می شود، تقریبا به 1.2 میلیارد سال رسیده. در مقابلش هم تجارت ما به ایران زیاد شده و همچنان به آسیای میانه، به چین زیاد شده، بسیار زیاد. با خلیج زیاد شده. از جمله قزاقستان یکی از کشورهایی هستند که مواد غذایی خصوصا آرد و گندم و روغن و گاز و مواد ساختمانی از تقریبا 21 قلم جنس هستند که از قزاقستان تجارتشان به افغانستان جریان داره و در مقابلش 11 قلم جنس افغانی هم به قزاقستان میرن که میوه خشک و تازه هستند، قالین است و سنگهای قیمتی نیمه قیمتی است خصوصا مرمر و یعنی مسائل. ما با قزاقستان البته تجارت ما بسیار ناچیز بودن. یک دو سال قبل در حدود 100 میلیون دلار بود، علی تقریبا اضافه 400 میلیون دلار شدن.
آقای الکوزای اگر لطف کنین در مورد کیفیت مواد وارداتی به افغانستان و همچنان که تحت کدام شرایطی مواد وارد افغانستان میشه معلومات بدین.
بله، در مجموع البته کلی مواد خوراکی خوب به خصوص آرد و روغن و گندم قزاقی یک کمی خوب می باشد. آرد قزاقی نسبت به آرد منطقه و حتی از ایران و پاکستان که در خوبتر هستن زود خراب نمیشن.
بله.
گندم قزاقا دسیلوی خود بسیار خشک میکند، تر آرد نمیشه، باز زود خراب نمیشه، آرد پاکستانی زود خراب میشه. و یک دو دلار دپی بوجی و دپی تن دو الا پنج دلار برای ما ارزانم تمام میشه آرد.
دوستان عزیز، برنامه خبری که به شکل زنده پخش شد اینجا به پایان میرسه. در صورتی که شما برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا را نتانسته باشین تعقیب بکنین، شما میتونین بازپخش این برنامه ها را روی همین امواج 100.5 FM و 12.96 بشنوین.